द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه کدم اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلرزا او د اگست میاشتې اولنې نیټه ده پاکستان کې دی وخت شوی دی د ماسوتن اته بجې افغانستان کې د ماسوتن ګونی می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار یو لس بجې شوی دی د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او ز نو شروان کلندر
تاسو ته هر کله وایو د راندیکو د خبرونو سرټکی
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو غونډه تا په داسې حال کې وینا کړې چې پکې وایي د پاکستان ټولو مذهبونو لپاره به پاکستان محفوظه ځای جوړوي په اخوا بلوچستان کوټه کې طالبانو دوه شیعه مسلمانان وجلي د بشري حقوقو ډلې یو چارواکي ډیو ریډیو ته ویلي باید حکومت د اقلیتونو لپاره عملی ګامونه پورته کړي
چې کوم ټولو کې زیاته خطر ده زمونږ اقلیتونو ته خاص کر مذهبي اقلیتونو ته نو هغه د ملیټنٹ گروپس نه ده ټیررسټ او د ملیټنٹ گروپس نه ده او هغه ته زیات تحفظ او پروټیکشن پکار دی
افغان چارواکي وای غزنی او هلمند ولایتونو کې په فوزی کاروایي کې یو نیم سل نه زیات طالبان وجلی شوی دي بلخو افغان طالبانو د کابل په هوټل شوی ځانمرګي برید ذمہواری په خپل سر اغستې ده
نن مشترکه وای کوو برید کړای په لون ولسوالۍ مربوطه دی غزنی دی ولایت تقریبا 50 نفر دی دوی هغه درشي کړی په دې خاص تورستان ټول لباینه تلی دي
او د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره اداره یو نه سی آر وای پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ورسته د دوی خپل هیواد ته بیرته تک کې زیاتواله راغلي د یو نه سی آر وای د دنیا اسلام خان ډیو ریډیو ته ویلي
مهم خبرونه اورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې پاکستان د اقلیتونو لپاره محفوظ ځای جوړولو ژمنې کړې دي چې کوټه کې پاکستانی طالبانو دوه شیعه مسلمانان وجلي دي د نېشنل اکشن پلان او ضربیاذب عملیاتو جاج اخستو لپاره د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو را بلل شوی ګډې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي دا وخت پاکستان په سمه لار دی او دا هیواد به د کمشمیر مذهبي ډلو لپاره محفوظ ځای جوړوي د وزیر اعظم د ژبنو ترڅنګ د پاکستان ناکلارو صوبه بلوچستان په کوټه ښار کې چارواکو ویلي دي په سریاب روډ وسلوالو غلام نبی او محمد نبی شیعه مسلمانان هغه وخت وجلی دي چې د کوېلې د درنګونو کې د کار څخه ورستو کورونو ته روانو د طالبانو جماعت الاحرار ډلې د پیښې ذمہواري منلې خو دا وضاحت یې نه دی کړی چې دغه شیعه مسلمانان یې ولې په هدف کړی دي
بلخوا د افغانستان سرخار کابل کې بیګاش په ناوخته شوي یو ځانمرګي بمی چاودنې کې لږ تر لږه یو افغان پولیس والا او حمله کوونکي وجلی شوي دي دغه برید یو هوټل کې شوی و د کابل پولیس مشر جنرال عبدالرحیم رحیمی وایي دغه چاودنه د کابل ایئرپورټ سره په مشرق کې په نارث گیټ هوټل کې شوې ده په نارث گیټ هوټل کې زیاتره خارجي کارکونکي په شمول امریکایان پاتې کیږي جنرال رحیمی وایي یو ځانمرګي برید کوونکي ځان والو زبلو داسې وخت کې ځان لزولو په وخت او دوه نور د پولیسو په ډزو کې وژلي شوی دي طالبانو د دې حمله ذمہواری په خپل سر اغستې ده برخو افغان چارواکي وایي غزنی ولایت کې افغان او امریکایي ځواکونو په کاروایي کې یو سل او شل طالبانو د مرګ جوبله اړولې شوی ده دوی نه علاوه د هلمند نادی علي ولسوالۍ کې لږ تر لږه و دېرش طالبان وژلي شوی دي
او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی ویل دي د روان کال جنوري د میاشتې راسي تر اوسه 40,000 افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستنې شوې دي دنیا اسلام خان وايي پاکستان کې د زورولو لوجه د افغان کډوالو واپسې کې تیزی راغلي او زیاتوي دا وخت وسو نورو خاندانونو د بیرته تلو لپاره ځانونه رجسټرډ کړي دي په دې اړه نور تفصيل د ډیو ریډیو خبريالہ رابیا پیر راکوي
افغان مهاجرین دي تاسو ته معلومه چې دا پاکستان کې د پاتې کېدو په موده کې د پاکستان حکومت شپږ میاشتې اضافه کړې ده یعنی د دسمبر اپریل په پاکستان کې اوسېدلای شي هغه افغانان چې بغیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې استوګن دي. په هغه باندې یقینا د حکومت خوا څخه ډېره سختي شوې ده، او دا سختي د لاسي هغه افغانان هم یو څه پریشان دي چې کوم په پاکستان کې پی او آر کارډونه لري. او بل دویم دا چې کوم وخت چې په تورخم باندې یو پراپر بارډر مینجمنټ شروع شولو، دا هغه د وجه هم خلک اوس په اسانۍ باندې تګ راتګ نشي کولی چې څنګه پخوا
افغانستان. دنیا ډیر مننه چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره خبرې وکړې.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
او اوس یو خبر د بلوچستان نه هم. د بلوچستان په چمن خار کې نامعلومه تنانو یو ډاکټر تختولی دی. دغه ډاکټر د خپل کلینیک کې طبي مرکز نه تختولی شوی دی. دین پس د بلوچستان د ډاکټرانو تنظیم د مظاهرو اعلان کړی دی او د تختولی شوی ډاکټر د رخلاصولو غوښتنه کړې ده.
د نړیوال خبرونو اړخ ته پام را ګرځو. د شام په شمال غربي سیمه کې د روسي یو هلیکاپټر راغورځېدو له امله پدې کې سوار 15 کسان مړ شوي دي. د روس دفاع وزارت ویلي دي دغه هلیکاپټر په الیپو سیمه کې د انساني مرستو سامانونو رسولو وروسته بیرته روان و چې په هدف کړی شوی. تفصیل یې د ډیو ریډیو همکارا انیلا خالد راکوي.
د روس عسکري هلیکاپټر د شام په شمال مغرب کې وشتل کېدو په نتیجه کې سوار 15 واړه کسان وژل شوي دي. د روس د دفاع وزارت تر مخه هلیکاپټر هاغه مهال په نخښه شو کله چې د پالی پوخار کې بشري امداد ورکول وروسته واپس کېدو. په وژل شوي کسانو کې دوه افسران او درې نور تنان شامل دي. د یادونې وړ ده 13 هفته د شام حکومت د مودي راسي تړلې شوی علي پوخار کې د امدادي کاروایانو لپاره لارې پرانستلو اعلان کړی و. دغه نړواندې یو شمېر خلک په دغه علاقه کې شیویو چې د سختو مسلو او د خوراک او طبي امداد د نشوالي سره مخ وو. ملګری ملتونو د دغه خلکو شمیره 300,000 خودلې ده. په شام کې د مارچ 2011 نه وروسته حالات هغه وخت خراب شوی وو کله چې یو پرمن احتجاج د ولسی جنگ شکل اختیار کړو. یاغیان غواړي چې بشر الاسد د سوکاین لري کړی او کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د یاغیانو ګڼ شمېر ډلونو علاوه تندرو تنظیم داعش هم د قبضې غسترلو لپاره هڅې کوي. د تیر کال ستمبر د میاشتې وروسته روس د بشر الاسد په مرسته کې د یاغیانو او داعش په ضد هوایی بریدونه کوي. بلخوا ملګری ملتونه غواړي چې د صدر اسد او د مخالفینو ترمنځ خبرې اترې وشي او مسلې د مذاکراتو د لارې حل کړي شي. خو دغه خبرې کله د یو فریق او کله د بل لخوا په مختلف وجوهاتو د زنخ کار پاتې شوي دي.
ترک پوځونو نن د ګل پر ورځ 11 پوځیان گرفتار کړي دي. په دغه پوځیانو شک کیږي چې د ملک ناکامه فوزی بغاوت په وخت یې په دغه په هغه هوټل حمله کړې ده چېرته چې ترک صدر رجب طیب اردوان ایسار وو. بلخوا تیر ورځ ترک حکومت تقریبا 1400 پوځي افسران د نوکرونه برطرف کړي دي. په دغه فوزیانو کې د اردوان ستر پوځي سلاحکار هم شامل دی.
د ریپبلیکن ګوند لخوا د نائب صدارت امیدوار مایک پینس ویلي دي صدارتي کاندید ډونلډ ترامپ او د پخپله دا یقین لري چې کال 2004 کې په عراق کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی مسلمان پوځي همایون خان د دوی هیرو دی او د نور امریکایانو په رنګ د خاندان قدر کوي. د مایک پینس دا بیان د ډونلډ ترامپ د هغې عکس العمل او نیوکو وروسته راغلی چې پکې نوموړي د ډیموکراتیک ګوند قومي کنونشن په موقع د همایون خان پلار خیزر خان په تقریر سختی نیوکې کړې وې. دا وخت د امریکا میډیا کې د پاکستانی نژاد امریکایي وګړي خیزر خان هغه خبر باندې تود باس روان دي چې پکې یې ډونلډ ټرمپ چیلنج کړو.
تیر ورځ په فرانسیس په پولینډ کې په زرګونو خلکو ته وینا کړې ده او په خپل وینا کې ویلي دي چې د انسانیت په نوي طرز یقین لري دا لري په کوم کې چې سرحدونه معنی نه لري او هیڅ چا سره پکې د کرکې یا نفرت گنجائش نشته.
د بشری حقوقو ډلو په ملیشیا کې د وزیر اعظم نجیب رزاق لخوا نن د ګل ورځ څخه د نوې امنیتي اختیاراتو په ځای کولو مخالفت کړی دی او ویلي دي د ملیشیا وزیر اعظم د نوې قانون د لارې بشری حقوقونه تخپو لاندې کوي او بشری آزادو ته خطر جوړی دی. شي د سویلي شرقي آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل ډیپټي ډایرکټر جوزف بینډیک ویلی دی حکومت په زور اختیار ترلاسه کړی دی او دا کار یې به انصافي ګرځولې.
د تایوان صدر په اول ځل د ملک د مقامي خلکو نه په رسمي توګه بخښنه غوښتي ده. صدر سای اینګ وین نن د ګل پر ورځ ویلي دي د حکومت له طرفه د تایوان د مقامي خلکو نه بخښنه غواړي چې تیر 1400 کالې حکومتي بې انصافي او سختي زغملې ده.
The Voice of America دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته هوګي په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه باندې مهم رپورٹ هم لرو خو زو پاکستان ته چرته چې د سرخار اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو مهمه غونډه ته د وینا په وخت باندې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې پاکستان به د کشمیره مذهبي ډلو د پلویانو لپاره محفوظه ځای جوړوي. دا خبرې نوموړي په داسې وخت کې کړې دي چې د بلوچستان سرخار کوټه کې دوه شیعه مسلمانان جماعت الاحرار طالبانو ډلې وجلی دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت اشاره کوي.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د غونډه کې د خزانه او داخله چارو وفاقي وزیرانو او د سیویلین استخباراتي ادارې آی بی او د آی ایس آی مشرانو ګډون درلودو. سیویلین او فوجي چارواکو وزیر اعظم ته د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو د ملک په امنیتي صورتحال بریفینګ ورکړی دی. او غونډه کې د اپریشن ضرب عزب او د امنیتي صورتحال په مختلفو اړخونو بحث شوی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو نتایج ګټور بللې دي او دا دعوی کړی ده چې دغه کاروایو له کبله ترهګر په تیښته دي. د وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې انتها پسندانه نظریات نه یوازې د پاکستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو لوی خطر دی او دا چې د ترهګرې د واقعیاتو د وجې د ټول نه زیات پاکستان اغیزمنه شوې دی. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړې ده چې د شدت پسندۍ او ترهګرې ختمون لپاره به وفاقي حکومت د ټولو صوبایي حکومتونو سره مکمل مرسته کوي. د سرکاري میډیا تر مخه وزیر اعظم نواز شریف دا عزم هم څرګند کړی دی چې پاکستان به د اقلیتي او نسلي امتیاز نه یو محفوظ ملک جوړولی شي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په کچه د بشري حقوقو د سارنې تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمند کامران عارف د وزیر اعظم د دغه عزم ستاینه کوي. خو دې زیاتوي چې دغه اعلان اله عملي کېدلی شي چې ړومبي خو حکومت کم شمېر ورورولي د انتها پسند جنګیالو د زورولو نه محفوظه کړي او بله دا چې ریاست د ټول هغه امتیازي قوانینو خاتمه وکړي کوم چې د اقلیتونو په ضد ډېر په اسانتیا سره په غلطه توګه کارول کېږي.
دا ډېره ښه خبره ده چې وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده. دا یو ډېر خوشایند قدم ګڼو. خبره دا ده چې کوم ټولو کې زیاته خطره ده زموږ اقلیتونو ته، خاص کر مذهبي اقلیتونو ته، نو هغه د ملیټنټ ګروپس نه ده، د ټیررست او د ملیټنټ ګروپس نه ده، او هغه ته زیات تحفظ او پروټیکشن پکار دی. بعض داسې قانونونه دي چې کم مس یوز کیږي، چې کم غلط استعمال کیږي اکثر نور وجوهات په بنا، لکه څنګه چې زموږ د بلاسفمی قانون دی. نو دا هم یو دې کې سیف ګارډز پکار دي چې راشي، چې دې د وجه اقلیتونه لږ محفوظ شي.
پروستو کې ورلد واچ نومي یو نړیوال تنظیم په خپل یو ریپورت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ هغه 50 ملکونو په قطار کې په شپږم نمبر ولاړ دی چرته چې عیسایان په پراخه ډول زورول کیږي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه پاکستان د اقلیتونو لپاره یو غیر محفوظ ملک بلی او دوی ټکونه کوي چې پاکستان په خپل خوره کم شمیر خلکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام دی. کسه هم وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د اپریشن ضرب عزب او د ملي تګلارې د کامیابو نتایجو دعوه کړې ده او د پاکستان فوج هم وخت په وخت اکثر دغه دعوه کوي، خو د آزادو ذرایعو نه د حکومت او د فوج د دې دعوې تصدیق نه کیږي. تیر اونۍ د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي ځل له ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې د کاروایو تفصیلات جاری کړي دي او د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې رابطه کار دعوه کړې ده چې په تیرو 1300 میاشتو کې د 10000 نه زیات شکمنه ترهګر گرفتار کړي شوي دي او دا چې د 2000 نه زیات خطرناک ترهګر وجلی شوي دي. خو د دفاعي چارو ماهرین په دغه حکومتي شمیرو باندې اندېښنې لري او دوی سوالونه راپورته کوي چې حکومت ته وښایي چې کم یو لوی ترهګر ډلې مشر گرفتار کړی دی او دا چې دا کاروای د ملک په کومو علاقو کې تر سره شوی دی او حکومت گرفتار کړی شوی د 10000 نه زیات تنان د ملک په کومو جیلونو کې ساتلی دی او د دوی خلاف سم مقدمات درج کړی شوی دی. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
قدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او وزو بلوچستان کویټه دا چرته چې 2000 غان نامعلومه کسانو وجلې دي خو بیا د دغه ذمہواری د طالبانو ډلې جماعت الاحرار بیان احسان الاحسان په خپل سر اغستې ده. په دې اړه باندې نور تفصيلات د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه نن د کوټ شار پر سریاب سړک باندې رامنځته سوله. د کوټ شار د پولیسو یو علي رتبه مشر عبد الله جان افریدی وای سف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې ناڅرګند وسلوال پر موټرسایکل باندې سپاره وو چې پر دغه رکشه باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې د هزاره قبیلې دغه وګړي چې د یو نوم غلام نبی او بل عبد النبی دی ځای پر ځای وژل شوي دي. د پولیسو افسر وویل چې دوی د بولان د مچ په سیمه کې د کویلې په کان کې کار کوي. دوی کور ته را روانو علمدار سړک ته. د پولیسو افسر وویل چې د رکشې ډرایور ټپي نه دی، دای روغ رمټ دی. دوی پلټنې پیل کړې دي. د کوټ شار د سیول هسپتال د پولیسو سرجن ډاکټر نور بلوس بیا وویل چې دا دواړه کسان پر سر باندې وشتل شوی دي. تیر شپه نا وخت هم د کوټ شار پر سریاب سړک باندې د لیویزو یو عسکر د نامعلومو وسلوالو له لوري هغه مهال ووژل سو کله چې دای ل خپل فرایز ادا کول ورسته کور ته روان. له پیښې ورسته په سملاسي ډول د حکومت له لوري د لغوسوي پاکستان تحریک طالبان جماعت الحرار دلی ویان احسان الله احسان د دغو دواړو پیښو مسؤلیت په سر واخیستی. دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې تېره ورځ په کوټه ښار کې د وو مذهبي ګوندونو له لوري د امام له پلیټ فارم څخه د ملت اسلامیه په نامه باندې دوی یو اتحاد اعلان کړی و. سیمه مشریه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی کوله. پدای کی د جماعت اسلامي، جماعت علماء اسلام سین، جماعت علماء اسلام فضل الرحمن دلی او دغه ډول د شیه پرکی و ګړو هم ګډون درلودي. مولانا محمد خان شیرانی ویلو چې دا به په بلوچستان کې د سنی او د شیه ترمنځ د پرکیزو پیښو د مخنیوي او د دوغ دوار پرکو ترمنځ د تاو تریخوالي په ختمولو کې به مهم رول ولوبوي. په کوټه کې تر دې لمخه هم د شپیر کې وګړي لزان وجون کې بدونو هدف وجونو او لبمی چاودونو سره مخامخ شوی دي. خو حکومت وی چې اوس د هزاره قبیلې د وګړو په سیمو کې لکه هزاره ټاون، مریابات او علمدار سړک د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي. د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ وی چې دوی په دې ترس کې اوس وڅور لسوه ته نږدې خوپیه کیمرې هم د شار په اساس سیمو کې لګوي چې لوی مرامه د هدفې وجونو مخنیوي دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړی دا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې د شپیر کې د وګړو هدفې وجنې کمی سوي دي. د وی چل چې دوی په سیمو کې دوی ملیشه قواوی هم ګمارلې دي. هزاره ډیموکراټیک پارټي دا کوي چې تر اوس مهاله پوری د دوی 1200 کسان په دغه ډول پیښو کې وژل شوی دي. هزاره ډیموکراټیک پارټي دا خبر هم کوي چې تر ډیر سره زیات کسان اوس د دوی غ د نامنې له وجو څخه نور حیوادو ته هم کډوال شوی دي. په کوټه کې و پنځنیم لکه تنزدي د هزاره قبیله وګړي استوګنه کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-04-03.
او سوریدونکو تاسو سره د افغانستان هم یو ریپورت شریکو. په افغانستان سرخار کابل کې بیګاش پنا وخت شوی یو ځانمرګي بمی چاودنه کې یو افغان پولیس والا او حمله کوونکی وجلی شوی دی. دغه نه بلخوا افغان چارواکي وایي غزنی ولایت کې افغان او امریکایي ځواکونو په کاروای کې 140 طالبانو ته مرګ جوړ لاړول شوی دا. او د دې نه علاوه د هلمند نادی علي ورسواله کې لک تر لګه 30 طالبان وجل شوی دي. په دې اړه باندې نور تفصيلات د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
افغان امنیتی چرواکی وای پر یو بهرنی ملمستون د موټر بم او وسلوالو بریدونو کې الکتر لګ یو تن افغان پولیس وجل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیکی پزای کې ل رسنیو سره په خبرو کې وویل د شپې شاوخوا یو نیمه بجو وسلوالو طالبانو لمړی د مزدی موټر په وسیله برید وکړ. او وروسته نخته پیل کړه. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو د برید مخه د نارتګیډ په نوم یو مېلمستون و چې تر ډېره بریده پکې بهرانیان د اوسېدو خوراک او تفریح ځایونه لري. تر 14 وروسته په سیمه کې د کابل امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمی وویل د افغان امنیتي ځواکونو او برید کوونکو تر منځ اوه ساعته نښته روانه وه چې په پیله کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
یو لوی بربری موټر د نارګیټ کمپ ته رسیږي. د نارګیټ د کمپ دیوال سرک نه منحرفیږي او د دې دیوال ته زنګ وهي او انفجار او انتحار کوي. انتحار کوونکی خو په تعقیب دوه مهاجمین چې دوی غوښتل چې ولسلاح سره ورننوځي د موږ پولیس په وخت او زمان سیمې ته رسیږي. مخکې له دې چې دوی دخول اجرا کړي دوی نه مخنیوی کوي چې بعد د عملیاتو په نتیجه کې دواړه مهاجمین له منځه یووړل شول.
خو عیني شهیدان بیا وایي چې لومړی 14 ډیره زوروره وه او ښایي د بهرنۍ او کورنیو سرتیرو د تلفاتو کچه لوړوي. دوی زیاتوي چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر سوداګرو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
یوه بجه او شل دقیقې وسته که ناستم چې کاته مې د خوره بس د شکم باندې ملاسي کوي درسو چې درسو چې په ځان پوهنوسم وویستم په چت باندې چې په چت یې راوغورځولم د خوره داسې زینه او په زینې نه کته ورغړېدلم. نو بس تر نهو بجو به سره ووهله د خبره سبا یې پورې ورسره بس لګیا وو. ټول لس دپاره راغ مړه ورو لس خو مړې یوړل.
خلک هېڅوک خیر د شیشونه او بعض ځایونه چې خراب شوي نور هېڅ چا ته زیان نه ده رسېدلی.
دا د 14 غږ د کابل په زیاترو برخو کې اوریدل شوای او تر پیښې وروسته د کابل ښار په زیاتو برخو کې برېښنا بنده شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت منلی او بهرنۍ اتباعو ته یې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال جولای په لومړۍ نیټه په همدې ځای کې ځنمرګۍ برید شوی وو. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په لویدیځ غزنی ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 160 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی ولایت امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل وایي تېره ورځ د دې ولایت په اندړه او ګیلان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو پر امنیتي پستو بریدونه کړي. مرخیل زیاته کړه ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 160 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په تېرو څلورو ساعتو کې وزیرستاني ترورستان او مشترک د نورو هېوادو قاتلین د اندړو په ولسوالۍ کې ډېر پراخ عملیات شروع کړل. په اندړو ولسوالۍ کې په څلورو ساعتو کې 20 نفر دوی مړه دي او 15 نفر زخمیان دي. نن مشترک هوایي قواوو برید کړی. ګیلان ولسوالۍ مربوطه د غزنی د ولایت تقریبا 50 نفر د دوی هغه دریشي کړي. په تېر خاص ترورستان ټول له بینه تللي دي او 160 نفر زیات دښمن ته تلفات اوښتي.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سویلي هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو رپوټونه ترلاسه شوي دي. د هلمند ولي حیات الله حیات ویلي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوې چې له امله یې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ولي ویلي که څه هم په نادلي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو څه پرمختګ کړی خو افغان امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې پراخ فوځي عملیات پیل کړي او له امله یې د 12 طالبانو جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په نادلي ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو پر مهال 9 امنیتي سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي. افغان حکومت د وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او یو مهم رپورټ په هغه باندې څېړنې اړخ ته تاسو پام را ګرځو. تیر خبرونه کې هم موږ هڅه کولې چې پیر زبیر شاه صاحب نه په څېړنه واخلو. یو ځل بیا را سره د ټلیفون په لیکه باندې مرګره دي. په د اعلی امریکایي کمانډر جنرال نیکلسن ویلي دي چې داعش ډله چې کوم دی په افغانستان کې هغه هغه سره د پاکستانی طالبانو وسلوال چې کوم دی په لوی شمېر کې اوس ملګري شوي دي. څېړنه په اخلو او پیر زبیر شاه صاحب نه د ټلیفون په لیکه را سره نیغ په نیغه موجود دي. پیر صاحب په خیر علی.
په خیر
پیر صاحب، دغه د امریکایي جنرال دغه بیان چې کوم مخې تر اغلې لري سګړې سونه پاکستانی مختلف بلا ډلې په پاکستان کې سمره خلق ور دغه داعش ډلې سره ملګری شوی
داعش ډلې سره اکثر خلق چې کوم ملګری شوی دي هغه پاکستانی طالبان دي او زیات تر تعلق دي او رګسو ایجنسی نه دي دا گروپ چې دوی کله د تحریک طالبان کې د فشار راغی او کله د اپریشن ضرب عزب وشو او هغه طالبان چې کوم پخوانی گروپ وو هغوی ټول سره مات را مات شو فضل الله گروپ شو مسودو گروپ شو په دې کې کوم د اورغزوی والا وو دوی د کال په سر کې د داعش سره بیعت اعلان وکړو او هغه کسان اوس په ننګرهار کې او د افغانستان نور علاقو کې هغه جنګیږي. دې نه علاوه نور چې کوم گروپونه وو هغوی ضرب عزب په وجه نه اغه دوی داسې وکړل چې پاکستان سیمه نه د افغانستان د پولې په طرف واوښتل او اکه حرکت او اکه عملیات چې کوم په پاکستان کې دنه به کول اغه اوس دوی په افغانستان کې کوي لګیا دي.
ها پیرز برشا صاحب د امیر رانا پرون یو ستر خبریال دا غو آرټیکل چې کوم دی چاپ شوی او پاغه کې هغه وی چې را په افغانستان او هند پاکستان او دغشان بنگلاديش کې چې کوم دی داعش لګیار ځوانان ځان طرف تراخ کی په خاصه توګه انټرنیټ د لارې چې کوم دی هغه سره اړیکی نیسی سګ غنې په دغه ټوله سیمه کې په دغه ریجن کې د داعش مستقبل سوی نه
نو داعش مستقبل خو الت داس دي چې داعش نه علاوه الت څنګه جان نیکلسن ویلی دي چې الت نور ډېر زیات گروپونه دي هغه کې اوس القاعده دا په افغانستان کې لشکرې طیبه دا کې تحریک طالبان پاکستان په کې ورغلي دي ازبک ترکمن تاجک چې کوم کسانو دلته په پاکستان په قبایلي سیمو کې هغوی هلته لاړل دې نه علاوه اوس دا داعش هغه دی نو داعش به داسې نوي چې هلته نه سیریا نه یا هغه نه یا شام نه یا عراق نه خلک ورته راځي دغه لوکل خلک دي دغه کوم تحریک طالبان سره مخکې کسان وو او دوی به ورځ په ورځ به دوی هغه خپل کته به بدلوي او هغه به داعش نوم ځان له ورکوي. نو دا ماته نه ښکاري چې داسې څه نوی شی به وي مکه زاړه ګروپونه دي او هغوی چونکې اوس دا برانډ او دا نوم داعش والا چلیږي زیات مشهور شوی دی او داسې عملیات ډېر زیات وکړل دی په نوم باندې نو هغه طرف نه به خلک به دوی ته ورځي. خو افغانستان کې د خیال چې دوی دومره مضبوطه ځان مضبوطولی شي باقي به چې هلته نور ګروپونه اول نه موجود دي اول ته ورته داسې هغه زرخیز داسې هغه ورته ماحول دومره ورته برابر نه دی.
پیرز برشا صاحب دغه تجزیه خو راځي چې په افغانستان کې واقعي د افغان طالبانو په موجودګۍ کې داعش ته لپاره بګران وي چې ځان مضبوط کړي. خو کتا سو په پاکستان کې ډلې وګورل کافي سید ډلې یا لشکری طیبه شو یا دا وخه د هند ولکې لاندې چې کم کشمیر دی هلته چې کم صورت حال یا په بنگلاديش کې کم اسلامي تندرو موجود دي په دغه سیمه کې په دغه ریجن کې د داعش مستقبل څنګه ویني؟
نو نو د دې ریجن کې بالکل د داعش مستقبل شته چې کوم فوکس پاکستان دی پاکستان کې دا تنظیمونه اول نو لشکري جنگ وشو دا کوم پنجابي طالبان چې ورته وایي دوی د داعش سره ډېر زیات هغه نظریاتي او چې کوم اپریشنل ډېر زیات ورسره دوی لکه یو شان دي. نو دغه کیسه دا خلک په بنگلاديش تم د کشه روان دي الته خلک ځان ته مبذول کوي لګیا دي. نو په دې سیمه کې واقعي د خطر ډیر ده داعش به دلته هم داوی چې کوم زاړه ګروپونه دي دوی به نمونه بدلوي او داعش سره به پرمختګ کوي او پاکستان کې دې خطر ډیر زیات ده چې وخت سره به داسې زیاتېږي لګیا دي.
ډیره مننه پیر صاحب.
ډیره مننه.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202050403
ویډیا ټلیفون 0800-999-0
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
سړی مشه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو خبری خبرونه ده. یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو غونډې ته په داسې حال کې پاکستان د ټولو مذهبونو لپاره محفوظ ځای جوړولو ژمنې کړې دي چې د بلوچستان کوټه کې طالبانو دوه شیعه مسلمانان وژلي دي. د بشري حقوقو ډلې یو چارواکي ډیوه ریډیو ته ویلي دي باید حکومت د اقلیتونو تحفظ لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
چې کوم ټولو کې زیاته خطر ده زموږ اقلیتونو ته خاص کر مذهبي اقلیتونو ته نو هغه د ملیټنټ ګروپس نه ده، ټیررسټ او د ملیټنټ ګروپس نه ده، او هغه ته زیات تحفظ او پروټیکشن پکار دی.
افغان چارواکی وای غزنی او هلمند ولایتونو کې په فوزی کاروایي کې یو نیم سل نه زیات طالبان وجلی شوی دي، بلخ افغان طالبانو د کابل په هوټل شوی ځانمرګي برید ذمہواری په خپل سر اخیستې ده.
مشترکه وای کوو برید کړای په لون او رسوالۍ مربوطې د غزنی د ولایت تقریبا 50 نفر دي، دوی هغه د رشکړی قطعه خاص تورستان ټول لباینه تللی دي.
او د ملګرو ملتونو کډوالو لپاره اداره یو ان ایچ سی آر وای پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو وروسته د دوی خپل هیواد ته بیرته تک کې زیاتوالی راغلی. د یو ان ایچ سی آر وایان د دنیا اسلم خان ټیو ریډیو ته ویلي
یو خو د کیش ګرانټ د اضافه د وجه شو $300 شولو دویم دا چې بارډر باندې چې کوم وخت ریګولیشن پورا شروع شولو او غیر دستفسیر افغانان په پاکستان کې قانوني حیثیت نه وي پدا باندې اضافه یو کله چې خلک روان.
غاندی کو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې پاکستان د اقلیتونو لپاره محفوظ ځای جوړولو ژمنې کړې دي چې کوټه کې پاکستانی طالبانو دوه شیعه مسلمانان وجلی دي. د نېشنل اکشن پلان او ضرب عضب فوزي عملیاتو جاج اخستو لپاره د اعلی پوځي او حکومتي چارواکو رابلل شوې ګډې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي دا وخت پاکستان په سمه لاره دی او دا هیواد به د کم شمېر مذهبي ډلو لپاره محفوظ جوړوي. د وزیر اعظم د ژمنو تر څنګ د پاکستان ناکلارو صوبه بلوچستان په کوټه ښار کې چارواکو ویلي دي په سریاب روډ وسلوالو غلام نبی او محمد نبی شیعه مسلمانان وجلی دي. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې د پیښې ذمواري منلې.
د افغانستان سرخار کابل کې بیګاش پناه وخت شوی یو ځانمرګي بمی چاودنه کې لک تر لکه یو افغان پولیس والا او حمله کوونکی وژلی شوی دی. د غبری دی هوټل کې شوی او د کابل پولیس مشر جنرال عبدالرحیم رحیمی وایي دغه چاودنه د کابل ایرپورټ سره په مشرق کې په نارث گیټ هوټل شوی ده. بلخوا افغان چارواکي وایي غزنی ولایت کې افغان او امریکایي ځواکونو په کاروایي کې یو سل او شل طالبان ته مرګ جوبله وړل شوې ده، او د دین علاوه د هلمند نادی علي ولسوالۍ کې لږ تر لږه 30 طالبان وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی ویل دي د روان کال جنوري میاشتې راسې تر اوسه 40,000 افغان کډوالو کورنۍ افغانستان ته واپس ستانه شوې دي. د دنیا اسلم خان وايي پاکستان کې د زورولو له وجې د افغان کډوالو واپسۍ کې تیزی راغلي.
د بلوچستان په چمن خار کې نامعلومه تنانو یو ډاکټر تختولې دی. دغه ډاکټر د خپل کلینیک نه تختولې شوې دی. د نه پس د بلوچستان د ډاکټرانو تنظیم د مظاهرو اعلان کړی او د تختولې شوې ډاکټر د رخلاصولو غوښتنه کړې ده.
د شام په شمال غربي سیمه کې د روسي هلیکاپټر راغورځېدو له امله په دې کې سوار 15 کسان مړه شوي. د روس دفاع وزارت ویلي دغه هلیکاپټر په الیپو سیمه کې د انساني مرستو سامانونو رسولو وروسته بیرته روان و چې په هدف کړی شو.
ترک پوځونو نن د ګل پرواز یو لس فوزیان گرفتار کړی دي. په دغه پوځیانو شک کیږي چې د ملک ناکام پوځي بغاوت په وخت کې په هغه هوټل حمله کړې و چېرته چې ترک صدر رجب طیب اردوان ایثار وو.
د ریپبلیکن ګوند لخوا د نائب صدارت امیدوار مایک پینس ویلي دي صدارتي کاندید ډونالد ټرمپ او د پخپل په دې یقین لري چې کال 2004 کې په عراق کې په یو ځانمرګ برید کې وجل شوی مسلمان پوځي همایون خان د دوی هیرو دی او د نورو امریکایانو په رنګ د خاندان قدر کوي. دا وخت امریکا میډیا کې د پاکستانی نژاد امریکایي وګړي خیزر خان هغه خبر باندې تود باس روان دي چې پکې یې ډونالد ټرمپ چیلنج کړو.
تیر ورځ پوپ فرانسیس په پولند کې په زرګونو خلکو ته وینا کړې ده، او خپل وینا مهال یې ویلي دي چې د انسانیت په نوي طرز یقین نه لري، په کوم کې چې سرحدونه معنی لري او هیڅ چا سره پکې او خلکو سره پکې کرکه او نفرت هم کولی شي. پوپ فرانسیس جنوبي پولند ته په 15 ورځنی سفر تللی او دغه وینا یې د سفر په آخرنۍ ورځ کړې ده.
او د بشری حقوقو ډلو په ملیشیا کې د وزیر اعظم نجیب رزاق لخوا نن د ګل روز څخه د نوې امنیتی اختیاراتو په ځای کولو مخالفت کړی دی او ویلي دی د ملیشیا وزیر اعظم د نوې قانون د لارې بشری حقوقونه د خپل لاندې کوي او بشری آزادو ته خطر جوړی دی شي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. تاسو ته به نور رپورټونه هم د سیمې او نړۍ نړواندې کوو، خو اوس وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې او د دغه تفصیلات زموږ همکار بیروز خان صاحب راکوي.
ډیره مننه انیل خالد. ګران اوریدونکو، دا اخبار کې سمجه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د افغانستان کې د امریکایي او د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن دلته په واشنگتن کې په پینډاګان کې میډیا ته خبرې ترې کړې دي او هغه د افغانستان په اړه باندې، د داعش په اړه باندې، د طالبانو په اړه باندې، د پاکستانی طالبانو په اړه باندې، او د ازبکستان د هغه ترګرو ډله چې د ازبکستان د مومنټ په نوم باندې، اسلامیک مومنټ اف ازبکستان، د هغې په اړه باندې خبرې ترې کړې. غواړم تاسو سره شریک کړم. جنرال نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي او د نیټو ځواکونو چې ما څنګه تاسو ته وویل مشر دی، په افغانستان کې د داعش د ترهګرو اویا سلنه برخه چې ده، یعنی په سلو کې اویا خلک د دوی د پاکستانیان دي، یعنی 70% یا اویا فیصده. په دغه اویا سلنه برخه کې دوی وایي چې دا زیاتره دا په ننګرهار کې دي. ننګرهار په کومو سیمو کې دی هغه به هم په تفصیل کې به بیا د وایو چې لسو لسوالۍ دی، وایي په لسو لسوالو کې دی په شروع کې وو، خو اوس دغه د دوی په ضد باندې عملیات شروع شوي دي. نو او د جنرال نیکلسن وایي دا چې کوم پاکستانیان دي یا د دغې قبایلي سیمونه چې راوړېدلي دي، دا د پاکستان د پوځ د عملیاتو د ضرب ازب د پاغې په نتیجه کې افغانستان ته راوړېدلي دي. او اوس دی وایي چې امریکا د 15 کالونه په افغانستان کې په جنگ ده، خو اوس هم هلته ترهګري ډلې شته او په دغه هیواد کې یعنی خپل عملیات چې دي هغه ترسره کوي. د اسلامیک سټیټ خراسان صوبه په نوم باندې ده چې کوم په ننګرهار کې دی ځانته یو خپل صوبه اعلان کړې ده، وایي چې د دې په نوم چې کومه ډله په ننګرهار کې، نو دا شتون لري او څنګه چې مخکې ویل شوی دي زیاتره پاکستانیان دي، او دا هغه د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان خلک دي چې د تحریک طالبان پاکستان نه خپل لارې شلوري دي، او د دې ډلې سره د دې بیعت کړی دي او د دې سره ملګري شوی دي. دی وایي چې دا زیاتره چې کوم بیا د دې کې زیاتره خلک چې کوم دي، دا د اورګزی ایجنسۍ سره د دې تعلق دی او د دې نه راوړېدلي دي افغانستان ته. جنرال نیکلسن وایي چې اسلامیک سټیټ یا داعش دغه تندروه مفکوره د شام او عراق نه نور هیوادونو ته هم خوروي او افغانستان هم یو هدف دی. هغه وایي چې داعش په هغه نه ترهګرو ډلو کې یوه ډله ده چې امریکا په افغانستان کې ترهګر ګرځولې دي، او د دې چې کوم اعداد شمار دي دی ښایي وایي چې د دوی په ضد باندې چې کله صدر باراک اوباما اجازت ورکو امریکایي ځواکونو ته چې د افغانستان د ځواکونو سره دی اوګه پوګه وجنګیږي، نو هوایی حمله چې کوم دي د امریکا هوایی فورسز یا ځواکونو، نو تیره میاشت چې کوم ده په دې کې د ټولو نه زیات عملیات کړي دي او هوایی بمباري کړي دي. په دې کې دی اف 16، ایم کیو 9 او بی 52 یا بی 25 چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې کارول کېده، دی په دې کې برخه اخلي. او نیکلسن دا هم ویلي چې داعش، افغان طالبان، پاکستانی طالبان او اسلامیک مومنټ اف ازبکستان زموږ هدف دی، ځکه چې دغه ډلې چې دي دواړو خواو ته، د پاکستان او د افغانستان خواو ته ترهګري خو افغانستان کې وي زیاتره، خو خلک یې د دواړو خواو نه تعلق لري. جنرال نیکلسن د داعش وایي چې داعش د تیر اتوار په کابل کې چې کوم عام وګړو باندې حمله شوه یا برید شوه دا غي پړې هم منلې ده. او په دې خبر کې خو تفصیل ډیر دی، خو د وخت کمی په وجه باندې بز دومره ویم چې دی وای د ننګرهار د لس ولسوالو په نسبت باندې اوس دوی په دریو سلورو ولسوالیو کې په یو د ولسوالیو په یو خاصه برخه کې دوی ته راغون شوي دي، دوی د ماتې سره مخ دي، او د دوی زیاتره خلک چې کوم دي هغه سویل طرف ته غرونو ته په تیښته دي چې دغه بیا د پاکستان سره په پوله دي. خو جنرل نیکلسن دا وایي چې دا مهم جنگ دی، د نړیوال هغه د ترهګرۍ خلاف چې کوم نړیوال جنگ دی دا د هغې برخه ده، او دی وایي چې مونږ به دغلته تر هغه پورې شتون ولرو، دغلته به هغې پورې پاتې شو تر څو مو داعش او دغه نور ترهګرې ډلې له منځه وړلې نه وي. دی وایي چې د داعش د تیر کال چې کوم شمېر و هغه 3000 وو، او زیاتره خلک یې د نورو تنظیمونو نه ورته راغلي دي. ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. په پاکستان کې د افغان کډوالو صورتحال یون ایچ سی آر وای چې نور هم په دې عقل باندې بدتر شوی ری چې په پاکستان کې هغه زور ول کیږي، او د دې له وجې نه افغانستان ته د دې بیا واپسې کې نور هم تیزی راغلی ده. د ډیو ریډیو خبریال رابیا پیر په دې لړ کې د یون ایچ سی آر ویان د دنیا اسلام خان سره یو مرکه کړې ده، او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
کوم رجستر افغان مهاجرین دي تاسو ته معلومه یې چې دا پاکستان کې د پاتې کېدو په موده کې د پاکستان حکومت شپږ میاشتې اضافه کړې ده، یعنی د دسمبر پورې په پاکستان کې اوسېدلای شي. هغه افغانان چې بغیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې استوګن دي، په هغو باندې یقینا د حکومت لخوا څه ډېره سختي شوې ده، او د دا سختي د لاسه هغه افغانان هم یو څه پریشان دي چې کوم په پاکستان کې پی او آر کارډونه لري. او بل دویم دا چې کوم وخت چې په تورخم باندې یو پراپر بارډر مینجمنټ شروع شولو، دا هغه د وجه هم خلک اوس په اسانۍ باندې تک را تک نشي کولی چې څنګه پخوا بدوی راتلل یا افغانستان ته به تلل. د کورنۍ که یو چا واده یا خدای نخواسته یو غمی ته روان یا په چوټیانو روان وي، نو هغه شی اوس نشي کېدلی. نو هغه افغانان چې نیم کورنۍ په افغانستان کې ول، نیم په پاکستان کې پاته شوي وو، یا د کورنۍ چې کوم نارینه وو هغه په افغانستان کې کار کاوه یا ماشومان او ښځې دلته وي، نو هغه اوس دا اراده کړې ده چې هغه کورنۍ پر یو ځای کې اور افغانستان ته ولاړ شي. نو دا د یو څه زیات فیکټرز دي چې د کوم د وجه دونه اضافه په کې شوې ده. یو خو د کیش ګرانټ د اضافه د وجه چې اوس $300 رسولو، دویم دا چې بارډر باندې چې کوم وخت ریګولیشن پورا شروع شولو، او غیر رجسٹر شوي افغانان په پاکستان کې په دې چې دا هغه اوس قانوني حیثیت نه وي، نو هغه هم روان دي. نو دا دوه درې شیان چې دي دا په ګډه باندې په دا باندې اضافه یو کله چې خلک روان شو افغانستان ته.
دنیا تاسو څه ګڼئ چې په د افغان کډوال لپاره خپل هیواد ته د ستنه کېدو لپاره هلته حالات سازگار دي؟
افغانستان کې ځینې داسې علاقې دي چې چیرې د امنیت مشکل دی، او هغه علاقې چې د امنیت مشکل نه دی هلته خو د افغانستان حکومت هم خوشحاله دی، او افغانستان حکومت هم افغانانو ته ښه راغلی ویلی دي. خو په دې کوم چې په تېرو شپو کې په اسلام آباد کې ټرایپارټایټ کمیشن میټینګ شوی وو، او بیا چې کومه د افغان مهاجرینو مشرانو سره جرګه شوې وه، هغه کې دا خبرې په پام کې لرلې. یو خو دا چې د افغانستان ابزاربشن کپاسیټي ته په کار ده چې وکتل شي چې څونه افغانان هلته د تګ بعد دا هغو آبادکاري کار کېدلای شي. په دې چې که افغانانو په افغانستان کې دوی ته سهولتونه نه وي برابر شوي، زیاتره خلکو غوښتنه مځکه کوله که د دوی سمځکه نه وي، یا د روزګار سهولتونه نه وي، یا د ماشومانو د تعلیم دپاره سهولتونه نه وي، نو دوی نه شي کولی چې په افغانستان کې پاتې شي. او یو لار نه یو لار به پیدا کی چې برته پاکستان ته راځي. نو د داسې د مخنیوي د پاره دا ضروری دی یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې هم او په پاکستان کې هم د ډونر ملکونو سره په رابطه کې وي، د حکومت پاکستان او د حکومت افغانستان سره په رابطه کې وي، حکومت پاکستان او افغانستان یو د بل سره هم په رابطه کې وي. نو دا امکان دی، دا امید لرو چې د کال د ختمېدو مخکې مخکې به دا یو ان ایچ سی آر افغانان خپله او د افغانستان او پاکستان حکومت یو داسې پلان جوړ کړي چې افغانان افغانستان ته ځي د هغو د آبادکاري دپاره څه کال کار کول پکار دی، او هغه افغانان چې نسي کولی د امنیت د وجه چې افغانستان ته ولاړ شي په دې چې د هغو په خپلو سیمو کې حالات نه دي سم، د هغو دپاره څه کول پکار دی.
دنیا ډېره مننه چې تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې.
ستاسو هم ډېره مننه.
او سوریدونکو تاسو سره به د خیبر ایجنسی په حق لباندې هم یو رپورت شریکو، خو دا غینه مخکې به تاسو دا وایو کچری تاسو زمونږ د خبرونه بیا اوریدل غواړي، کتل غواړي زمونږ رپورتونه او د دغه نه علاوه د ټی وی خبرونه دغه هر څه تاسو په ویب سټ باندې کتل شي ډیر په اسانه باندې. او د ویب سټ چې کوم پته ده هغه د www.voadiva.com چې کوم خلک د انټرنیټ په استعمال پوهیږي ډیر په اسانه دغه خبرونه ته دغه چې کوم قسمه رپورټونه دي د ډیوا ریډیو او نور چې کوم ضروري لیکل شوی دي او خبرونه دي هغه په هغې اسانه باندې کتلی شي. راځو د رپورټ اړخ ته. او رپورټ وایي چې نن د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه خیبر ایجنسی زخه خیلو علاقې ته ورغلی، او څنګه چې تاسو خبر یې درې ورځې وړاندې یوه پیښه کې 20 کسان وژلي شوي وو د زخه خیلو په علاقه کې، کله چې په یو خوړ کې د جنجانو ګاډي تیریدلو. د دغه خلکو د فاتحې دپاره ګورنر ورغلی و، او په دې موقع باندې د افغانستان او پاکستان په پوله هم خبرې کړې دي. ویلي دي چې په تورخم ګیټ لګولو پس اوس په د تجارت او علاج په غرض راتلونکي افغانانو د اسانتیاو لپاره ضروري تګلارې هم جوړیږي. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخه خیل کې درې ورځې وړاندې مخې ته راغلی وې دردناکه پیښه کې د وژل شو 20 کسانو فاتحې په غرض نن د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دغه سیمې ته ورغلو، او دغلته د غمزپولو کورنیو سره غمرازۍ کولو تر څنګ د وژل شو کسانو خپلوانو له د معاوضې چکونه هم ورکړه. د فاتحې په ترڅ کې ځایي میډیا سره د خبرو په مهال گورنر اقبال ظفر جګړه په ډاګه کړه چې د تورخم په پوله د شکمنه کسانو په تګ راتګ دقیقه نظر ساتلو په غرض د بارډر مینجمنت په نومې نوې پالیسي لاګو کولو او دغلته د یو مرکزي دروازې جوړولو نه پس د پاکستان حکومت خواهشمنه دی چې د پولي کنټرول ترلاسه کولو نه پس افغاني تاجرانو، مریضانو او نورو ضرورتمندو افغانانو دپاره سفري اسانتیاو په غرض یوه نوې تګلاره جوړه کړي.
اوس کنٹرول نه پس دا نه ده چې مونږه خبره چې بے غوره شو او بس گیټ ولګېدو اوس بخپل کار کی نه، اوس به دی له سہولتونه ورکو چې دا کم خلق بدلته علاج لراتل مریضانی کم تجارت لذی ان شاء الله اغه له سسټم جوړیږي لګیا دی. دا نه ده چې بس بے غوره شو بس دی هم پرې خلا او دی بخپل کار کی نه، ان شاء الله تاسو وګورئ چې راز تر راز به هم درف چې کوم افغانستان او پاکستان کې وو هغه به ان شاء الله وما غسی منگا کو زکا چاغل تک داغی ضروریاتم دی او زمونگا هم دلتا خلق واری چیرا داغی ضروریات چیرے آده خط طریقے سر پورا کرده چی.
گورنر جګړه د خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې امن د دواړو هیوادونو جدي ضرورت دی، او د یو هیواد بد یا خوزه په بل هیواد هم هغه سي اغیز غورځي. د ځینی خبريالانو له اړخه د فرنټیر کور یا ملیشي ځواکونو په غیر مناسبه رویه اوجد کړی شو سوالونو په جواب کې گورنر اوویل چې د پولي نظام صحیح کولو په غرض لاګو کړی شوی نوی پالیسي په اوله کې حکومت سختی ضرور کړي، خو اوس به د عامو خلکو د اسانتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادی، سیاسی او ټولنیزی اړیکې نوري مضبوطولو په غرض ګامونه پورته کولای شي. گورنر په دغه خبره زور وکړو چې په بدمنې کابل او وسترو د پاره په اوله کې سخت ګامونه پورته کول ضروری، خو په راتلونکي کې به عام خلکو سره نرمي کولای شي. د دستوري په اخره کې گورنر خبريالانو ته پړډاګه کړه چې د ویش بے ګناه کسانو وژنې او د هغوی د فاتحې په محل هغه خواهشمنه نه وو چې کوم سیاسي بیان ورکړي، خو دغه سرګندونې فقط د هغوی د پښتنو په جواب کې وکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګران اوردونکو تاسو وایي صف امریکا ډیور ریډیو ته غوږې او پیښور کې د آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید وروسته چې په ملک کې کم کامی اکشن پلان جوړ شوی د هغې د لاندې چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره کوم اداره جوړه شوې نیکټا هغې تر اوسه پورې څه قسمه کاروایانې کړې دي څومره دغه نیشنل اکشن پلان چې د هغې منظوري پارلیمان ورکړې وه هغه څونه څه پورې عملي کړې شوې وي په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ څو شېبې وړاندې په هیلو ویو کې د نیکټا ادارې مشر احسان غنی سره خبرې اترې کړې دي دغه تاسو پام راګرځو
په 20 پوینټس کې ځینې پوینټس د سیدي چې هغه اکشنز دي سټپس دي هغه فورن اوشي زیات پوینټس د سیدي چې هغه پروسیسز او پروسیجرز دي ټیک شو لکه زه به تاسو ته یو وړو کې مثال درکړم د افغان ریفیوجیز پرابلم دی او دا د نیشنل اکشن پلان یو پوینټ دی چې ریزولوشن اف افغان ریفیوجیز ایشو اوس دا خو نشي کېدای کنه چې نن زه ویم چې سبا دې ټول ریفیوجیز واپس لاړ شي نشي کېدای
دا ممکن هم نه ده چې یو دم دلار
ٹھیک ده ها نو دا په دې باندې ټایم لګي کنه بلګي سو په دې باندې ټایم لګي لګیا دي بیا کتا سو ګوره نو په پاکستان کې یو دلته کې ډېر غټ زموږ ایشو وو دا انریجستریډ سیم په دې باندې انټرنیشنل اکشن پلان 98.4 ملیون سیمونه په پاکستان کې بند کړی شوی دی
98.4 یعنی دا خو بیخي زیات شمیر دی
دی کنه دی نو په دې باندې شاباشي نشته پاکستان میڈیا سمرا مانیٹر کوي یا سمرا ګوره خو کتا سو ګوره نو لاست یو نیم کال کې کم چې مخ کې هر ورځ د دهشتګرد تنظیمونو مشران په ټی وی کې راتللا اوس تاسو ګوره څوک راځي خودم یو نیم داسې د مختلف چینل راشي خو چې کوم مخ کې ګلوریفیکیشن چې هغه به د دغه ته به یو خشه ویلو کېدو اخوس نه کیږي کنه دا شان ځینی ټیرس فینانسینګ د تاسو مات به وایي چې ټیرس فینانسینګ په کوم ملکی کنټرول شي په پاکستان کې خو ډاکومنټډ اکونومي هم نشته بیا موږ ډېر زیات سټپس کوم چې اف ای ٹی ایف هغه اکنالج کړی چې دا ډېر ښه سټپس نو دا سی په نیشنل اکشن پلان کې ځینی شونه رسیدي چې هغه باندې کار ډېر زیات خلوان دي او ځینی رسیدي چې هغه به خامخا لکس لوی که تاسو وګورئ د مدارس متعلق په پوره پنجاب کې او په دارو خلافه کې څومره مدرسې چې دي د هغه 100% جیو میپنګ شوی دی سندھ کی 80% جیو میپنگ شو رہی کے پی 75% بلوچستان کی 60 اور پفاٹا کی 85% جیو میپنگ شو رہی دا سو وڑو کے کار نہ دے دیر غٹ پدے کی ایشوز انوال دی دا قسم زین ایشوز انا دا نیشنل ایکشن پلان سلو دی خون گرن ایشوز انا دا سی دی چی آغا کی دیر زیاد
او احسان غنی صاحب لکه څنګه چې تاسو د جیو میپینګ خبره وکړه دا رنګه هم په خپل پاکستانی میډیا کې ډیر داسې نیوکې را روانې دي چې کم چې د شتګر تنظیمونه دي هغه پنجاب بیسټ دي په هغه کې یو شمېر نمونه دي چې ستاسو ادارې هم هغه اوربندې بندیز لګولې دي خو بیرته هم د هغوی خلک چې دي مولانا اظهر مسعود هم په ښکاره ګرځي د حافظ سعید صاحب ذکر ما وکړو هغه هم په ښکاره ګرځي او دا رنګه نور په پنجاب کې دا رنګه څه امکان شته د شتګردۍ خلاف د عملیاتو یا د ضرب عزب اپریشن چې د هغه طرف ته د ورغزولو
د ضرب عزب شو یا نیشنل اکشن پلان شو یا نیشنل انټرنل سکیورټی پالیسی شو دا ټول سټپس دي چې کم کنفاین نه دی اوسه تا دا د پوره پاکستان لپاره دی او په دې کې چې کم ځکه دهشتګرد یا دهشتګرد تنظیم وو د هغه خلاف به مکمل کاروائی کی گی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن
او وس اوریدونکو تاسو ته به لک شانتي د امریکا کې چې کوم د صدارت انتخابونو لپاره کمی هلې ځلې روانې دي، دغه په اړه باندې به هم یو ریپورت شریکو. او په نومبر کې چې کوم دغه صدارت انتخابونه کیږي، په دغه کې د ریپبلیکن او ډیموکریټ ګوند لخوا کامی کنوینشن وروسته اوس د دواړو غټو ګوندونو امیدواران هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ د هغه سیمو سفرونه شروع کړي دي چېرته چې ګڼل کیږي هغه خاموش ووټ موجود دی کوم چې به په نومبر صدارتي انتخابونو کې فیصله کن رول لوبوي. دغه نه علاوه دی وخت په میډیا کې کوم موضوعاتو باندې بحث روان دی، دا اورو د ارباب محمود علی په دې رپورټ کې.
د امریکا د صدارت لپاره کمپین د اتوار پورس هم جاری وو. دواړو کاندیدانو په یو بل د تورونو سلسله هم د مخکې په شان جاری ساتلې. دوی ووټرانو سره ویني او د صدارت لپاره دوی ته خپل ځان یو غوره کاندید ثابتوي. تیر ورځ د ډیموکرات سیاسي ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او ورسره مرستیال کاندید ټیم کین د اوهایو ریاست کولمبس ښار کې وو. دا د پنسلوینیا او اوهایو ریاست د څلور ورځنۍ دورې د دوی آخري پړاو وو. سیاسي سړونکو وای په دې دواړو سنتي خارونو کې د نومبر په میاشت کې یو سخت مقابله را مخته کیدی شي. هیلری کلینټن راغون شوی خلکو ته هغه صفات ورخودلې چې دا د ریپبلیکن ګوند د کاندید د ډونلډ ټرمپ نه ځانګړي کوي.
I watched what's happened over the last 2 weeks. A lot of the rhetoric that came from Trump and
ما تیر دو هفتو کې هر څه باندې نظر ساتلې دي. د ټرمپ او د ګوند د قامي غونډې یا کنونشن لخوا منفي او د مایوسۍ ډک بیانونه جاری شوي. تاسو ته معلومه ده او زه هم په دې خبر یم چې موږ یو شمېر مسلې او چیلنجونه لرو. زه داسې خبر نه کوم چې څه نه دي کول. حقیقت کې زه ویل غواړم چې موږ به په یو ځای کار کوو. خبره هم دې ځای ته راځي چې موږ امریکایان چې کله لستونه انقاړو، خپل ځان ته یو مقصد وټاکو او بیا په شریکه کار شروع کړو، نو موږ یو ځای ډېر زیات مضبوط یو. بل خوا د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ د امریکا ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې د میرمن کلینټن هغه خبرې ته ځواب ویلې چېرته چې میرمن کلینټن د ټرمپ په حق ته ویلي وو چې دې ځان د جرنیلانو نه زیات باخبره ګڼي. ځکه تاسو ته وایم نو دا وخت جرنیلان صحیح کار نه کوي. اوس زما دا خیال دی چې دوی ابتدا د اوباما غلطی کېدلی شي. که تاسو دا وخت دایښت وکړئ نو زما په خیال جنرال میک آرثر او جنرال پیټن په خپلو قبرونو کې تاویږي. بغیر د څه شک شوبې دا وخت جنرالان صحیح کار نه کوي. او جنرال ایلن چا سره چې زه ملاو شوی هم نه یم، ما باندې یې تور سپکې ویلې دي. د دنه دوی نه وو خوشاله. د دایښت ماته نه دا ورکړې. د دایښت په خلاف هیڅ کامیابی نه دی ترلاسه کړې. ټرمپ نن د پنسلوینیا دوه خارونو کولمبس او هریسبرګ کې جلسې کوي او کلینټن به د دې خارونو په دې خارونو کې د جلسو وروسته اوماها، نبراسکا او بولډر او کلورادو ته ورځي. د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ په فخر سره وایي چې په رسمي توګه د ګوند نمائندګۍ منلو د ده تقریب د هیلری کلینټن په مقابله کې د هغې د تقریب نه ډېرو زیاتو خلکو په ټلویزیون کتلی وو. خو د ګوند د قامي غونډې وروسته د هیلری کلینټن د خوښۍ کچه سوا شوې. مورنینګ کنسلټ ارګنایزیشن نومې ادارې د اتوار په ورځ ویلي چې 63% اولس هیلری کلینټن او 30% ټرمپ ته ووټ ورکول غواړي، خو نظر پوښتنه زیاتوي چې 19% ووټران تر اوسه خپله فیصله نه ده کړې.